یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 13مې سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې د هندوانو له ګوردوارې سره چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او څو نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې یوې وسله والې ډلې ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسوي بمونه والوزول. ښاغلي ټکور ویلي چې دې ډلې غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حملې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د ګوردوارې یو مسؤول ګورنام سنگ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د برید پر مهال 13 تنه په درمسال کې وو خو اوس دی نه پوهېږي چې څو تنه به ژوندي پاتې وي. جرمنی ډیپلومات مارکس پوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشر کاناډایي ډیپلومات د برلاینز خپله دنده پرېښې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی ادارې د مرستیالې کیلی کلمنس له سفر وروسته خبر شوی دی. میرمن کلمنس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې یو این ایچ سی آر بل اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د سیوری دونیتسک سین پر غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسیچانس د روسي پوځانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت پر دې ښار بمباری پیل کړی چې اوکراینی ځواکونه له څو نیو راهیسې په سیوری دونیتسک کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په لیسیچانس کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. او د امریکا د پاوځ دوه پخوانی سرتیری چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ د روسیې پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دا پخوانی پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې دي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د کابل په باغ بالا سیمه کې پر یو ګوردواره وسلوال برید،
یو امنیتي سرتیری په شهادت رسېدلی ده. همدارنګه یو زموږ د اهل هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده.
د هغو افغانانو حالت ته په یو راپور کې کتنه کوو چې د سپین بولدک د دروازې له لارې چمن ته اوړي.
هغه بې عزتۍ ته سر رسېدلې د ښځې باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینهو څخه یې بېلې کړي، ډول ډول غیر اخلاقي غوښتنې ځینې کوي.
د مالی اقدام معذفه ډله چې پاکستان یې په خړ لست کې راوستی ووایي چې د هیواد په ورکړل شویو اهدافو کې پرمختګ کړی. نور مطالب لرو، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو.
د هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. هغه بله کوڅه کې د یو پوټري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لومړی راپور ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو په ګوردواره وسلوال بریدګر وژلی دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل په دې برید کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د دوی سرتیری او بل یې په ګوردواره کې د د افغان اهل هنود وو. ښاغلی ټاکور وایي په سیمه کې دو وسلوالو بریدګرو جسدونه هم موندل شوي، خو د پیښې په ځای کې لا هم د دوی تصفیه روانه ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
داسې مهال چې طالبانو او هندوستان د خپلمنځي اړیکو د ښه کېدو او پیاوړتیا لپاره خبرې پیل کړي، او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب ویلي غواړي دا اړیکې له ډیپلوماسۍ وروسته پوځي همکارۍ ته وغځېږي، په کابل کې د اهل هنودو یو عبادت ځای په نښه شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو په دې عبادت ځای یا ګوردوارا د وسلوالو په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور نږدې ساعت وړاندې د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل
زموږ یو امنیتي سرتېری په شهادت رسېدلی ده، همدارنګ یو زموږ د اهل هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده. نور تلفات نه لري. کوم چا چې حمله کړې وه هغه ټول له پښو لیدلي اوس دغه د ساحه تصفیه کېږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ برید نن سهار 6:30 بجې د اهل هنودو ګوردوارې ته د یو شمېر ناپېژاند وسلوالو په ننوتو سره پیل شو. د دې وزارت د ویان په خبره وسلوالو لومړی د لاسي بم برید وکړ چې لامل یې په درام سال کې اور ولګېد. په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرو شوې ویډیوګانې کې ښکاري چې د اور لمبې د درام سال تر دویم پوړ رسېدلې او یو شمېر اهل هنود د ځان د ژغورلو په هڅه کې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله وسلوالو غوښتل له خلکو په ډګه سیمه کې موټر بم برید هم وکړي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې موټر چاودنه کړي او ځاني زیان نه لري. هاخوا هندي رسنیو د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر له قوله په کارتې پروان کې د اهل هنودو په عبادت ځای برید بوزدلانه عمل بللی او غندلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د افغان ټولنې د هوساینې لپاره اندېښمن دي او په کابل کې دا برید له نږدې څاري. له دې وړاندې د 1399 کال د وري په شپږمه هغه مهال چې جمهوري نظام واکمن و د کابل په لومړۍ حوزه کې د اهل هنودو په درامسال خونړي برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو او 8 نور ټپیانو. هغه مهال له برید نږدې 80 تنه چې په سیمه کې کلابند وو د مخکنیو افغان ځواکونو لخوا ژغورل شوي وو. دا برید داسې مهال کېږي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم لا له وړاندې یو ډېر شمېر افغان اهل هنود خپل وطن افغانستان ورته شته ګواښونو له امله پرېښې او اوس په ډېر کم شمېر په کابل او ننګرهار کې میشت دي.
په راپور کې مو په کابل کې په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو پر ګوردواره د وسلوال برید په اړه جزئیات واورېدل. خورم په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي سره چې د شیبه له جرمني نه په مستقیمه اړیکه راسره دی په دې اړه خبرې ورسره وکم. د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. شهاب صاحب، مننه چې خبرونې ته مو د مرکې لپاره بلنه ومنله. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی، البته له دې مخکې هم د دې ډول حملو د فرقی حملو یا په مذهبي لګکیو د حملو مسؤلیت عموما فوراً څوک نه مني او وروسته په تر 24 ساعتونو پورې وخت نیسي تر هغو پورې چې دوی د مسؤلیت ولا ډله معلومیږي. خو بیا هم ستاسو په نظر دا حمله څوک کولی شي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. زما باور دا دی چې په سیمه کې ځینې استخباراتي شبکې چې هغوی په افغانستان کې هم خپل ستراتیژیک اهداف لري او وخت نا وخت خپل اهداف لپاره بیلابیل لیبلونه رامنځته کوي چې اوسنی لیبل زما په نظر داعش ډله ده، د دغه ډول بریدونو تر شا دي او د دې بریدونو تر شا دوی مختلف اهداف تعقیبوي چې په اسانۍ سره په هغې باندې د افغانانو پوهېدلم یو څه ستونزمن دي، لیکن د سیمه ییزو استخباراتو لاس د دغسې بریدونو تر شا نه شي رد کېدلی.
د سیمه ییزو استخباراتو لخوا که دا حملې هم کېږي، خو دلته خو به یې اجرا کوونکي هغه ډلې وي چې په افغانستان کې دیره دي او له کلونو راهیسې فعالې دي، په دوی کې استخبارات عموما په کومو ډلو حساب کوي او کومې ډلې د دې ډول حملو لپاره مخصوصا د مذهبي لګکیو د حملو لپاره را مخکې کوي؟
په ورستیو څو کلونو کې معمولا داعش ډله چې تر ډېره د پټولو لږکیو او د بریدونو مسؤلیت لري او همداراز په افغانستان کې مذهبي جګړې ته لمن وهي، د دغسې بریدونو مسؤلیت اخلي. که تاسو په 2013 کې په ننګرهار کې پر اهل هنودو باندې برید محاسبه کوي او بیا په کابل کې په 2006 کال کې پر دوی برید وګورئ، د دې ټولو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. ولې د دې تر شا نور اهداف یې فرض کوي؟ په دې وروستیو کې د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو څراغونه ښکاره شول. د طالبانو دفاع وزیر له هندي چینلونو سره خبرې وکړې، له هند سره یې ګرمې اړیکې وغوښتې، او تر څنګ یې ځینې نورو طالب چارواکو هم په یو ډول له هند سره د اړیکو نرمښت وښود. نو په دغسې حالت کې ځینې استخباراتي کړۍ چې له دغسې مسایلو اندېښنه لري د دغسې بریدونو تابعیا کوي، او معمولا هغه ډلې او افراد ورته کاروي چې لاله وړاندې په افغانستان کې لري. دغه بریدونه یو بل پیغام هم لري، او هغه پیغام دا دی چې طالبانو ته هم یو د خطر زنګ ورکولی شي، او که دوی دغه رامنځته شوی فرصت په سم شکل باندې مدیریت نه کړي نو د دې ویره شته چې نورې ډلې چې دوی تر اوسه پرې حساب نه کوي او ظاهرا وایي چې په افغانستان کې نورې ډلې پیاوړې نه دي او بریدونه نشي کولای، نو دا پیغام یې ورکړ دی برید چې نورې ډلې فعالې دي، او هغسې ډلې چې هغوی هم موټر بم لرلی شي، هم ځانمرګي بریدګر لرلی شي، او هم د کابل په څیر په پلازمینه کې په ډلهییز شکل باندې برید کولای شي.
د هند د بهرنیو چارو وزارت سمدستي غبرګون وښود او دا برید یې وغنده. تاسو مخکې د طالبانو د حکومت او د هند د روابطو د نږدې کېدو خبره وکړه، دا روابط تر څه حده پورې نږدې کېدی شي؟ یعنی د دې سرحدات به څومره یي چې د هند اټومي سیال پاکستان په دې خاطر چې هغه هم په افغانستان کې د په مشهوره وینا د ستراتیژیک عمق په فکر کې دی، یعنی د دې سرحدات به د دې نږدېوالي سرحد به څومره وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه هم افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې د یو ډګر په توګه یو مناسب ځای دی، او هغسې ستراتیژیک اهداف چې په هغه کې د افغانستان ګټې هم نغښتي دواړه هیوادونه یې په افغانستان کې نه پالي. نو بنان یو بل ته د زور ښودلو لپاره د افغانستان جغرافیه دوی په تیر کې هم کارولې ده، او په اوس کې به یې هم کاروي. پخوا هم څو ځله داسې پیښې شوي دي چې کله یو هیواد له افغانستان سره نږدې شوی، یعنی د هند او پاکستان له ډلې په مقابل کې بیا یو پیښه شوې یا یو برید شوی یا یو بله پیښه رامنځته شوې ده. نو په دغه اساس زه هم اوس فکر کوم چې د هند او افغانستان اړیکې ډېرې سره نږدې نه دي، دا یوازې یو ابتدایي حالت و، او هند اوس ویره لري چې ګواکې د افغانستان اوسنی نظام یا اوسنی حکومت هغسې چې د دوی غوښتنه ده له دوی سره به اړیکې ونه پالي، او په مقابل کې به پاکستان له دوی سره نږدې، نو هغه اهداف چې هند یې په منطقه کې لري هغه به له خطر سره مخ کیږي. زما باور بیا هم دا دی چې فکر نه کوم طالبان او هند ډیر زیات سره نږدې شي. سمه ده د رسنیو پر مخ به په ظاهرا دوی اړیکې سره وپالي، دوی به مثبت پیغامونه سره تبادله کوي،
بله،
ولې هغه چې عملا په کار ده فکر نه کوم چې دواړه هیوادونه د ډیر زیات سره نږدې شي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه چې بیرته د کارتې پروان د ګوردوارې د برید موضوع ته راوګرځو، د طالبانو حکومت نشي کولای چې د دې ډول حملو مخه ونیسي، او که فکر کوي چې د دې حملې مخه په یو ډول سره خنی ولې ده؟
دغسې بریدونه معمولا ډیر زیات پیچلی یي، او مخنیوی تر ټولو زیات اول استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري چې فکر کوم په تخنیکي لحاظ تر اوسه دغه وړتیا په طالبانو کې کمزورې ده، او تر برید وروسته بیا هغه چټک غبرګون یي. د چټک غبرګون په برخه کې طالبان تر اوسه مسلکي ځواکونه نه لري چې د دغسې بریدونو مخه په آن واحد کې ونیولی شي، او هغه تلفات چې ترې پیښیږي د هغې مخه ونیول شي. اوس هم سره د دې چې د دې برید تلفات ډیر کم ښودل کیږي، یعنی د برید شدت او قوت ته په کتو دوه نفره تلفات او د اتو ټپیانو خبره، دا لږ تلفات نسبت د برید دغه قوت او زور ته. خو بیا هم هغه تخنیکي او مسلکي چلند له دغه بریدونو هیوادونو سره ډیر زیات مهم وي، او زه فکر کوم چې تر اوسه په تخنیکي لحاظ د طالبانو هغه ټیټ پوړي عسکر او سرتیري چې دوی ورته وایي دغومره وړتیا نه لري چې د دغسې بریدونو مخه په هغه درست شکل سره ونیولی شي.
ډیره زیاته مننه. د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په پام کې ده چې د مالی اقدام د معزف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 کال کې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د مالی ملاتړ له کبله په خړ لیست کې شامل کړی وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا FATF چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دو برخو کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوي سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې له کتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د FATF د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا واک ته نه و رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د FATF په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ ځکه له دې کابل افراد کمپنی او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي، تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لسیچانسک ښار سخت بمباری کړی دی. په سیمه کې اوکراینی چارواکو د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکړی. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لسیچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمباری لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیځ ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والي سرهی هدای چې د لسیچانسک او سیویر دونیتسک مسولیت ور په غاړه دی د اوکراین دولتي ټلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه د نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمورس کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ.
قطر من اوریدونکو اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو حکومت د کرنې او مالداری وزارت وی په کونړ ولایت کې د هندوانو د زیاتو حاصلاتو له امله سکل 200 میلیونه افغانۍ عاید راټول کړی. د دې وزارت بیان مصباح الدین مستعین نن ازادي راډیو ته وویل سکل په کونړ ولایت کې د کرنې په برخه کې زیاته پاملرنه شوې ده. د هغه په خبره په دغه ولایت کې د هندوانو تر څنګ د شفتالو حاصلات هم ډیر شوي. ښاغلی مستعین وایي سکل د کونړ ولایت په 50 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 هکتاره ځمکه کې هندوانې کرل شوي چې حاصلات له 200 میلیون افغانیو څخه پورته دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په ګرمسیره ولایتونو لکه هلمند کې د کرنیزو محصولاتو په ځای کوکنار کرل کېدل او بزګرانو یې دلیل زیات عواید په ګوته کړي وه. ایران لیواله شوی چې په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت برېښنا شرکت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه خبره د ایران سفیر په کابل کې د برېښنا شرکت عمومي رئیس سره کړې. د افغانستان برېښنا شرکت وړاندې لیکلي چې د ایران سفیر د برېښنا او یو شمېر نورو برخو کې د همکاري ډاډ څرګند کړی دی. دغه شرکت وړاندې لیکلي چې ایران غوښتنه کړې تر څو د افغانستان یو تخنیکي ټیم دغه هیواد ته سفر وکړي. د خبر ځای په حواله مقابل لوري د ایران د هر ډول همکاري مننه کړې او د اړیکو د لا پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا د پارچاوۍ اندېښنې بیا زیاتې شوې او دا هم د افغانیو په وړاندې د څو بهرنیو اثارو بهي. یو امریکایي ډالر نه هاتی افغانۍ 45 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 35 پوله، یو انګلیسي پاوند 13 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کالدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 4.6 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
ل خبرونو ور اخوا
قدر من اوریدونکو دا برخه د افغانستان مسایلو ته د نړیوالو رسنیو په مخکتنه پیلو اسمت څاروان د لویدیت مطبوعاتو ته کتنه کړې.
د برېټانیا ټلګراف رسپانې د افغانستان پر مخدرو موادو په چیرې بیا د هیروینو پر استعمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی د افغانستان هیروین نه یوازې د درستو هیوادونو لپاره ستونزه ګڼل کیږي بلکې په خپل په افغانستان کې ناورین رامنځته کړی دی. رسپانې د کابل په لویدیس کې تر یو پله لاندې د شاوخوا زرتنو معتادانو عکس خپور کړی چې توري او خیرنې جامې پتندي، ځینې پراته، ځینې ناست او ځینې ولاړ لیدل کیږي. دا پولیسو خته دی چې له کلونو راهیسې په کابل کې د معتادانو یو اصلي مرکز بلل کیږي. لکه څنګه چې ورسپانې یادونه کړې او په عکسونو کې ښکاري، په دې ځای کې اکثره کسان ځوانان دي خو یوازې هډوکي یا سکلیټ ورپاتې دی. ټلیګراف لیکلی په داسې حال کې چې لویدیز هیوادونه ډېری هڅې کوي چې د خپلو ښارونو کوڅې د افغانستان له هیروینو خوندې کړي، په خپل افغانان د دې موادو لوی قربانیان دي. د هغې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه، د افغانستان په 9.5 میلیونه وګړو کې د 1.9 میلیون او 2.3 میلیون ترمنځ په مخدرو موادو روږدي دي. ګومان کیږي چې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د تریاکو استعمال تر ټولو ډیر دی. خو د طالبانو له وخت رسیدو او د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو وروسته باور کیږي چې د مخدرو موادو د استعمال په برخه کې وضعیت لا خراب شوی وي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ورسپانې ته ویلي کله چې اقتصادي ستونزې ډیرې وي، کله چې بی ځای شوی وي، هلته یقینا لا ډیر خلک مخدرو موادو ته پناه وړي. تر پولیسو وخته لاندې کابو ټول پراته کسان هیروین او شیشه استعمالوي. هر یوې بیله کیسه لري خو اکثریت وایي چې په ایران کې پنه شو روشد شوې دي. طالبانو سشکال په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاو او ورسره دا هیله پیدا شوې چې په افغانستان کې باید مخدرو موادو تولید کم شي. خو ټلیګراف رسپانه وایي څرګنده نه ده چې طالبان به پر خپل دې پریکړه ودرېږي او کنه. انسایډر خبرونه بیا د افغان شزو د عدم تشدد یا بی تاوتریخوالی مبارزې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د وحید امیری په نوم د یوې شزي هلو ځلو ته اشاره کړې چې وایي کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان واکته ورسېدل نو آرام کښېنه نسته. د له یو شمېر نورو مېرمنو سره په کابل او نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې له کابل یې ونیول شوه او بالاخره ګاونډي پاکستان ته جلا وطنه شوه. امیری انسایډر ته ویلي چې افغان ښځې د خپلو حقونو او په هیواد کې د عدالت لپاره مبارزه کوي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې په وروستیو ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا ناوړه چلند کیږي. دوی وایي اوس مهال پر دې دروازه پاکستان ته د تلونکو افغان کډوالو اوختل سخت شوي دي او ان پاکستاني سرحدي ساتونکي پر دې لاره تلونکو افغان میرمنو ته لاسپکاوی کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وایي په دروازه کې له ستونزو سترګې نشي پټېدی، خو د ده په خبره له پخوا اوس حالات ښه شوي دي.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خبره شوې دي ویډیو کې یو افغان ښکاري چې پاکستاني سرحدي ځواکونه یې وهي کشوي او ورسره په چادري کې پوښل شوی افغان میرمن چیغې وهي. دغه شان په یو بل ویډیو کې یو سپینګری افغان جاړي وایي په سپین بولدک دروازه کې د افغان میرمنو سره بد چلند کیږي او دوی د پاکستانی پوځیانو له لوري بې عزته کیږي. خو دا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو ولس ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستانی لوري چلند غیر انساني دی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پوځیان آن په برقه کې نغاړلې افغان میرمنې پلټي چې د ده په خبره ګوندي نارینه نه وي.
نو نن لسم ده بدا شامل یلا سپوري کړی دي چې د ازمشتي خور مور لور ورځي دی چادرې کړي دی چالته وایي د پاکستان فوج پر سر لاس ور تیر کی موږ یې کوڅې بولو بیاشتانې بولو دی نو چارچې بولو بر دې لاس ور تیر شوې ته زنانه یې کنه دی.
دی وایي په وروستۍ ورځ کې د قانوني اسناد لرونکو افغان مسافر په وړاندې تر سره کیدونکې چلند هم د زغم وړ نه دی. په همدې لارې یو بل تلونکي افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستاني لوري سره د دغه ستونزې د حل په اړه جدي خبرې وکړي.
هغه بې عزتۍ ته سر رسېدلې چې ښځې باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینه وو څخه یې بېلې کړي، ډول ډول غیر اخلاقي غوښتنې ځینې کوي، دلته بیا د ایپسس د مسافرو څخه باقاعده جلا پیسې اخلي، په زور ځینې اخلي. د شي یو ډېر چپه ماحول دی چې انسان یې ویلی نسي.
د طالبانو حکومت که څوم له پاکستان سره په دروازو کې ستونزې مني، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه د خبرو شوي ویډیوګانو تازه والی نشي تاییدولی.
دغه وروستي ویډیوګانو خو زه تر اوسه نشم تاییدولی چې دا د څه وخت دي. کله کله په دغه دواړو دروازو کې ستونزې وي او د پاکستاني لور سره بار بار په دې باندې تماس هم نیول شوی ده چې له افغان مسافرینو سره او په هغو کې ناروغان دي یا مهاجرین تګ راتګ کوي هغو سره سهولتونه وسي.
خغله مجاهد وایي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري یو کمیټه ټاکل شوې چې وخت نا وخت له دروازې لیدنې کوي او له مقابل لورو سره د ستونزو د حل په موخه ناستی کوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د تورخم خرګوټ یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم له دې غاړي اوښتونکي افغان مسافرو سره د پاکستاني لوري چلند ډېر بد نه دی، خو د دوی په وینا له هغې غاړي راتلونکي افغانان چې د سفر قانوني اسناد نه لري او یوازې د افغانستان تذکره لري اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې خاورې ته واوړي.
د هم قدرمن اوریدونکو په وروستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه.
د ننګرهار ولایت موړیکا نیولې ده، موږ دا پیغام لرو که طالبان په رسمیت پیژندل کیږي او که نه پیژندل کیږي باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي، سوداګریزې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېرې زیاتې لوګي سره مخ یو، دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د دې طالبانو سمه هیله ده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي. دا خو د خارج څخه کم مصرف او کم عواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نو د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي، په 300 کالداري خپل بچوي ته غنم پیدا کوي، د کور نور شان پراوي، د مریض د پپو کې څه پوي، نړیواله مرستې نه راسره کوي. او د افغانستان کې کم دا کوکنار چې کړی کېدل دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدولې اغه هم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو صدا هیله ده د هلمند ولایت خنشند ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډر ریګ باندې غنم اړي د جمع خولې نه نشي. دا غنم په کاچاک بل ملک لپتو ته ځي، د ته څنګه د رشوت ورکوي او په نمش باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال دی.
زه نقیب الله مینوادم د شایسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجي کې د عدلي ماده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي، نو زما د طالبانو د لوړ پورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي، یوه یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه یوه ډبه غوړي ورسره، ګاینی ورسره ورور، چې دا اوس خو د مسلمانانو دپاره هېڅ کفایت نه کوي. نو چې نو که یو شی چې ورکوي او بل دا مامورین چې ورکوي، هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار ته راتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې، ښځې او کوچنیان، بیا دوی راشي، بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو. وړاندې په خپرونه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې د هندوانو له ګوردوارې سره چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او څو نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته ویل چې یوې وسله والې ډلې ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول. ښاغلي ټکور ویلي چې دې ډلې غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي، خو ونه توانېدل. د دې حملې پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د ګوردوارې یو مسؤول ګورنام سنگ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د برید پر مهال دیرش تنه په درمسال کې و، خو اوس نه پوهیږي چې څو تنه به ژوندي پاتې وي. جرمنی ډیپلومات مارکس پوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشر کاناډایي ډیپلومات دبرا لاینز خپله دنده پرېښې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی ادارې د مرستیالې کیلی کلمنس له سفر وروسته خپور شوی دی. میرمن کلمنس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې یو ان ایچ سی آر به له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د سفرو دونیتسک سیند پر غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت پر دې ښار حملې پیل کړي دي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په سفرو دونیتسک کې په مبارزه بوخت دي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په لیسچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. او د امریکا د پاوت دوه پخوانی سرتیری چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ د روسیې پر ضد جګړې ته تللي وو د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د پخوانی پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په ښار کې د جګړې پر مهال د روسیې ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسیې رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې وو.
زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. ته زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایی ټولنه له افغانستان څخه د نشئی موادو د کاچاقو د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري.
زموږ مسولین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه فرمان د عملی کولو په برخه کې کامل چمتووالی لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي له افغانستان څخه د نشئی موادو کاچاقو گاونډي هیوادونه له ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ خپل هلې ځلې کوو ترڅو د دغه کاچاقو مخه ونیسو.
دا چې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه لرو.
ترسو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي، کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه ته د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي.
د محب الله په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې له کوره سړلی یم. او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ښه پلار، زه نور لدې کوره ځم.
والکه په دانې مش په چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي ټولنه اندېښنه لري چې په افغانستان کې به بېوزلي او بیکاري په دې هیواد کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو د ډېرېدو سبب سي. د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت بنه کولو په اړه د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ډاډ ورکوي، خو د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې دې موضوع ته په اشاره سره وایي دا چې د بزګرو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره کلک تړلی دی، د دې کښت بشپړ منه کول لرې خبره ده. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په 2022 میلادي کال کې د نشه یي موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو د قاچاقو وضعیت ناڅرګند بلل سوی او د هغو نشه یي موادو په اړه اندېښنه ښودل سوې چې په افغانستان کې تولید سوي او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق مخ په ډېرېدو دی. د دې ادارې څېړنې ښیي چې د طالبانو د حکومت د حمل د میاشتې د 16 نیټې فرمان به په لنډ مهال کې د عملي کېدو وړ نه وي، ځکه چې د بزګرانو اقتصاد له دې کښت سره کلک تړلی او دا وضعیت به دوی دې ته اړ باسي چې په هر ډول حالت کې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د اروپایي ټولنې د دې اندېښنو په جواب کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کېدو ټینګار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې تر اوسه له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخ شوي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې معینیت په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري او هیڅ مشکل سره نه دي مخ شوي. زموږ مسؤلین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه فرمان د عملي کولو په برخه کې کامل چمتووالی لرو.
د طالبانو حکومت روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 16 نیټه د طالبانو د مشر یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول او قاچاق منع سوي و. که څه هم په یمن ولایت کې د کوکنارو او فرا ویلایت کې د بنګو د کښتونو ویجاړولو په اړه راپورونه خپاره شول، خو تر اوسه په فرا او هرمند ولایتونو کې د شیشې او هیروینو جوړولو پر کارخانو نظامي عملیات نه دي سوي. د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي اداره وایي په فرای ولایت کې د شیشې جوړول په چټکۍ سره دوام لري. دا ډول د عمان په نوم واشي بوټی هم د طالبانو له مخالفت سره سره د غرونو د لمنو څخه راوړل کیږي. دا هغه بوټی دی چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې مرسته کړې ده. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی بېوزلي او بیکاري د کوکنارو د کښت اصلي عامل بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرانو سره دې مالي او تخنیکي مرستې وکړي.
د افغانستان ولس در بدر خلق دی، غریبان دی. تاسو نو وس د بزګر سره کومک وکي چې بزګر خپل دې تزړه شکی چې بیا د کوکنار نوم وانخي، یا زعفران وکړي یا نور سبزیجات وکړي. تاسو دوی ته یخی خونی جوړی کی، کارخانه جوړی کی چې زموږ افغانان پر کار باندې ودرول سي او نور دغه ناروا او بد کښت څخه خلاص واخی.
اروپایي ټولنه داسې مهال د افغانستان د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښیي چې تازه د سیمې ځینې هیوادونه په تیر بیا ایران ویلي چې له افغانستان څخه د دوی هیواد ته د نشه یي موادو قاچاق په بې ساري ډول ډېر سوی دی. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته ویلي دوی چمتو دي چې د سیمې له هیوادونو سره د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره خبرې او همکاري وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لپاره د نشه یي موادو د قاچاقو او سازمان سویو جرمونو سرچینه بولي. د ملګرو ملتونو له نشه یي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاک نړیوال اقتصاد او سوداګري زیانمنه کړې ده. ملګرو ملتونو او د افغانستان اتو ګاونډیو هیوادونو د تاجکستان په غونډه کې د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د عملی اقدام غوښتنه وکړه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په 2019 میلادي کال کې د ګمرکونو لالارې د نشه یي موادو قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې هیوادونو په کچه د ګمرکونو یو شبکه جوړ کړه چې د افغانستان په ګډون یې آذربایجان، ګرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د شبکې تازه په تاجکستان کې غونډه وکړه. په نورو اوو غونډو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت استازي هم ګډون کاوه، خو دا ځل د طالبانو د حکومت استازي ته بيخي بلنه نه ورکول شوې. د دې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا اعلامیه خپره شوه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان له ادرس څخه د نشه یي موادو قاچاقو او تنظیم شوي جرمونو ګاونډیو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي. له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی زیاته کړې چې دې وضعیت د سیمې امنیت، اقتصادي وده او سوداګریزه راکړه ورکړه له جدي ګواښونو سره مخ کړې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو د حکومت ویاندویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو د اندېښنو په اړه آزادۍ راډیو ته داسې ویلي وو:
موږ خپلې هلې ځلې کوو تر څو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمده یو چې له دوی سره ووینو تر څو دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
په دې غونډه کې د مرکزی آسیا لپاره د یو این او ډی سی استازي اشیتا میتر وویل چې په سیمه کې وروستیو بدلونونو ته په کتو سره اړتیا ده چې د تنظیم شویو جرمونو د مخنیوي لپاره پر پولو باندې امنیتي تدابیر نور هم پیاوړي شي. په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې فعالیتونه او مرستې بندي شوي او اوس د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت نشي څارلی. د افغانستان د پخوانی مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي نشه یي مواد یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه وشي.
جامعه جهانی و امارت اسلامی افغانستان یک زبان
نړیوال ټولنه او اسلامی امارت باید یو مشترکه زبه او ځانګړي پالیسی ولري تر څو هغه فرمان چې اسلامی امارت د نشه یي موادو د منع کولو په اړه ورکړي نړیوال ټولنه یې هم لاتړ وکړي. لاتړ په دې معنی چې اقتصادي مرستې وکړي، بزګرو ته بدیل کښتونه ورکړي، کاري فرصتونه برابر کړي او داسې لارې چارې عملي کړي چې بېوزلي ختمه شي. پر همدې بنسټ یوې ګډې او نړیوالې مبارزې ته هم اړتیا ده.
بنان یک مبارزه مشترک و جهانی هم ضرورت است.
درې کاله کېږي چې د ګمرکونو دا شبکه جوړه شوې او په دې موده کې د دې اتو هیوادونو په ګمرکونو کې 580 کیلوګرامه هیروین، تر 3000 ډېر ټابلیټ کا ګولۍ، 55 ټنه کیمیاوي مواد او د تنباکو تر 1500 ډېرې بستې نیول شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان د سیمې له هیوادونو څخه د هغو قاچاق شویو کیمیاوي توکو قرباني دی چې د هیروینو په تولید کې کارول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د طالبانو د حکومت لره تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې بندې شوي او ډیری هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به یې کوله بند شوي دي، ځکه نو اوس له ولایتونو څخه هم معتادین د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون ته راوړل کیږي. دا چې دا روغتون خپل له څه ډول ستونزو سره مخ دی، له کابل ښار او ولایتونو څخه د معتادینو د راټولولو پروګرام ولې ځنډېدلی او چارواکو د دې ستونزو د حل په برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مو د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه کړې او په پیل کې مو د طالبانو د حکومت له راتګ سره په دې روغتون کې د راغلیو بدلونونو په اړه پوښتلی دی.
پخوا به دلته به یو مریض چې راته په یوه دروازه به مریض راغی، بله دروازه باندې به دلته مواد ورسره راتلل. موږ الحمدلله اوس د هغې خپ کلکه جروګیري کړې ده، هر څوک چې موږ پیدا کړي دي په کم شي باندې موږ هغې ته جزا ورکړې ده. بل الحمدلله نن نظافت برخه یې بخي په لوړه سویا ده، هر مشای موږ هغه خلک چې سبق کران دي موږ دوی توظیف کړي په هر ځای کې شپه ورځ لر ویش ګنټې باندې دوی هلته په خپل ځای باندې معذب دي. هیڅ به هلته یو بوی احساس نه کوي، داسې به فکر ونه کړي چې دلته داسې مریضان شي. هغه ډېر بوی لره پخوا هغه بوی دلته حس شي او یا پیدا شي. مخکې به پخوا د هر یو مریض په کالیو کې په وجود کې بدبي نه واپس سپږې وې، اوس انشاءالله هغه په صفر کې دي. او بل دلته فساد ډېر موجود و، هغه خلک چې مثلا وسطه به یې لرله دلته به داخلېدل. موږ دغه خبره د مبین نه وړي ده چې دلته یم د پلاني زوی ده یا د پلاني زوی ده. هر څوک چې دلته دي دا موږ لوړ خلک دي او کلاند خلک دي، موږ ورته په یوه سترګه ګورو او دوی سره موږ د ورولۍ سلوک کوو.
یو بل مشکل چې تقریبا د افغانستان ډېری روغتونونه ورسره مخ دي، هغه د مسلکي کسانو تېښته یا د مسلکي کسانو نشتوالی ده. دغه خلا یا دغه کمبودي تاسو څومره احساسوي؟
رښتیا هم دغه یو مشکل دلته شته، موږ هم په دغه مشکل سره مخ یو. زموږ هڅه به همدغه وي چې مسلکي خلک دلته موږ وګمرو، او په آینده کې موږ داسې خاله ونه لرو چې هلته موږ مسلکي کس ونه لرو.
په عموم کې ستونزې څه دي؟ یعنی دغه روغتون کومې ستونزې لري؟
ستونزه خو چې کله دنیاوال زموږ سره قطه دغه کړې ده د کومکونو، خامخا په موږ باندې هم تاثیر کړی د غذا په باره کې او د دوا په باره کې. خو بیا هم سره د دومره کم امکاناتو موږ دوی ته رسیدګي کړې ده. هغه مریضان چې زموږ تقریبا زر کسان دلته ټارګیټ دی، هغه موږ تقریبا اوس یو نیم زر کسان یا مثلا دوه زره کسان تقریبا په ژمي کې درې زره کسان پورې موږ دلته کسانو تدوی کول. لږ مشکل د غذا په مورد باندې لرو، نږدې ورځې کې به انشاءالله دغه ټول مشکل د غذا حل شي.
خو داسې وشي دلته به په میاشت کې یا په پنځلس ورځو کې یو ځلې د جمعواري پروګرام و مثلا روغتون به خپل حالاتو ته په کتو سره ځینې ناروغان له ښار څخه راټولول. په دغو وروستیو کې دغه پروګرام درېدلی، ستاسو په نظر یې علت څه ده؟
رښتیا هم پخوا همداسې وه، اوس به تاسو ته معلومه وي چې دلته موږ دغه د غذا په مورد باندې یا دوا په مورد باندې مشکلات لرل. موږ سره دنیاوالو هېڅ کومک نه دی کړی. که رښتیا هم دوی وایي چې موږ د انسانانو سره دوستي لرو، د انسانانو باندې موږ زړه خوږیږي او درد موږ ورسره لرو، نو باید دغه کشر ته چې هغه ډېر پاتې خلک دي، دې ته باید دوی توجه وکړو. اما سات یا په داخل کې یا په خارج کې هر څوک چې دي باید د جدي پاملرنه وشي، دغې سره کومک وشي.
دلته دا د معتادینو وهل، ټکول، ترټل او د دوی شکنجه کول ځینې راپورونه موږ درلودل. اوس دغه مشکل څومره حل شوی؟
د وهل او د ټکولو دغه انشاءالله موږ دې باندې ښه کلک کار کړی دی. دلته به انشاءالله داسې پېښه څوک موږ ته ونه ښیي چې د اسلامي امارت په راتګ سره یو مریض وهل شوی دی او یا شکنجه شوی دی، دا پېښه به موږ ونه لرو.
په دې وروستیو کې ځینې راپورونه دي چې ستاسې د معتادینو د مړینې کچه په روغتون کې زیاته شوې ده، ستاسو په نظر د دې علت څه کېدلی شي؟
موږ کله کسان راټول کړي دي، په هغې کسانو کې داسې کسان دي چې هلته دوی پرته کسان وو، دوی هلته هم د مرګ په حالات کې وو. موږ سره هیله وه چې که چېرته دوی علاج وشي نو هغه کچه به په دې مورد باندې لوړه شوې وي چې هغه خپل هلته د دوی د مرګ په حالات کې موږ دلته راوړي دي.
اوس په افغانستان کې د معتادینو روغتونونه تړل شوي دي ځینې. پخوا خو په ولایتونو کې مو په کابل کې هم ډېر زیات روغتونونه وو. د دغو روغتونونو تړل ستاسو پر روغتون باندې څومره فشار راوړی؟
رښتیا هم دا مشکل موږ ته ډېر بېخي زیات کړي دي. هغه د ولایتونو خلک هم دلته موږ ته مراجعه کوي، موږ ته درې مې دلته. موږ د دې مشکل سره مخ یو، دې باندې کار روان دی چې دغه مشکل به انشاءالله آینده کې حل کیږي. او دوی مثلا موږ په ښه دوستانه طریقه باندې یا مثلا دلته داخلو او یا موږ ورته بل طرف ته توصیه کوو. انشاءالله آینده کې کوشش به موږ دا وي چې د نورو کوم مرکزونه چې دي داخله شي چې دغه بوج زموږ نه کم شي.
په مجموع کې د دغو ستونزو د حل لپاره مو تر اوسه څه کړي دي؟
هغه خلک چې دوی ځانونه زموږ د افغانستان او د بشر دوستان ګڼي، دغه سره موږ خبره کړي دي، موږ ته اطمینان راکړی دی. انشاءالله موږ مطمئن وشي زموږ سره په دې برخه کې کومک وکړو او دوی دغه زموږ مشکل درک کړو او دوی په دې باندې پوه شي چې دغه مشکل رښتیا هم جدي مشکل دی. تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي، کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه دغه د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي. انشاءالله موږ به دې نه خلاص شو چې موږ بل چا ته لاس ونیسو او یا بل چا ته موږ محتاج وو. بل موږ انشاءالله داسې یو پروګرام لرو، دغه کوم تجار ورونه چې دي داخل د افغانستان کې، موږ ورسره خبرې کړې دي. هغه خلک چې دلته شرکتونه لري، موږ هغه خلک چې جوړ شوي دي موږ مطمئن یو. اې دې لپاره موږ د کار د زمينه د برابرولو لپاره کار کړی دی. او بل موږ یو بل کار هم کړی دی، خو به تاسو لیدلی وي کله به چې د مریض جوړ شو هغه به ښار ته انتقال کېده، لاړل به بیا به هم بیرته دوی خپل مواد ته لاړل. دا خلک چې د هر ولایت دي ولایتونو ته موږ د تجارو په مټ باندې د هغې په کومکونو باندې نقل کړو او تقریبا موږ شمالي ولایتونو ته 200 کسان انتقال کړل. یو خو به د کابل ګڼه ګوڼه ختم شي او بل به دوی خپل کورونه ته لاړ شي. او بل با د دوی لپاره د کار زمينه برابر شي چې دوی شغل پیدا شي کار پیدا شي بیا ان شاء الله خپل دوی د بد عمل نه ان شاء الله لاس پسر کیږي بیا ان شاء الله دوی د عمل ته ورسي دلته یو بل ځای جوړیږي د اداري کمپلیکس بنام باندې پایندا کې موږ هغه خلک چې مسلکی خلک دي په دې مرز باندې اختشوي دي مثلا نجاري د ګلکری د نور عام کرونا دي د غیر پرم ان شاء الله په کار باندې لګیا یو زر وخت به ان شاء الله دا کرم سرته ورسي
آیا په هدالاس آیا په هدالاس اسلام د بنګو د تولید کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو
کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي قاچاقي تجارت کوي پروسس کوي بالاخره ځوانان دې خواته تشویقوي نو دا ټول فساد دی فتنه دی او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی اوس حاکم دی وقت دولت دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي مواد مخدر دي دوی ته جزا ور
آیا په هدالاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردای د کندوز ولایت محب الله په پاکستان کې لنه اهل ملګرو سره د ناشتي ولاړې ل عمله په چرسو موتات سو د په جړغونی غوویل پلرګنی ل کور سره لایم او اوس دومره امکانات نه لرم چې بیرته پاکستان ته ولاړسم او هلته ځانته د خپل کاروبار غم مخرم دا چې محب الله څنګه موتات سو او د نشول عمله نور ل څړ ول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپل د دل خلې واورو
پاکستان کې موږ بس کچره مچره را غونډولې کورو کچره مچره را غونډولې سرګاډي هم دروښ سره ټیرا سرګاډي هم دروښ سره زه کورو جنگلان منګلان را ټولولې زی ډیر نه نشي لږ نشي سوام دوه هفته درې هفته مې سکولې دی یوه میاشت نه ده سکولې سم وو بیا دلته افغانستان دراله مدلته مې بیا ورونه وو او مور مې ودلته یو دوه کال کې چې افغانستان راغلم کاروبار کوم روزانه کوم پر چوک باندې روزانه کوم بل رو لرم آقا با براپسی و آقا با آقا مستوال آقا نشی و آقا با گیر کرم آلتا دا چشکم آلتا دا یواندو آل بخت کرم آوزو دیرم نه بخت سوال خالی می چرس کولی دی و دوی اپتی می سکولی دیر می ندیس کولی متا داسی حسابو چه پاکستان که یواندو آلو بوید لو چکرتا چکرتا بود لو با چکر که برای چرس را بندی وست کولی چرس را بندی وست کولی دوی دری مشتی چرس را بندی وست کولی آقا سی دل ترالم مور پلار ترالم بلا مور بلار سواخ سلم سواخ سلم و حتی چرس که نشه و مجد کور بلار سال ده 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 زای ترابی سلم دل ده ده دل ده ترلالا و زخمی هم و سر باندی برک نوال هم و نسوک دوائی را که نسوک نسام و دولی را که نس چبرکار سدراب و دراب ده که بولو ندی وی سره و اس نلا را تمالمیش نلیک را تمالمیش چه برت زولار سم خبال پاکستان ده پول کور تولار سم خبال کاروبار جوڑ کم و برت خبال لار جوڑ کم ورونم دلی دی په کار اخته دی هغه موږ سره په غم کې لانی دی ژوند می سم مو جیب کې پیسې وې سم د کار وو اوس نسته نه کار سم نه شته
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورشیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شې چې اکبر په نشې مواد او اختوي خو یو وخت نشې پر خودلو ټینګه اراده کوي هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنېږي د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي خو اکرم یوه شپه ناڅاپه په قهر کېږي او له کوره وځي دا چې اکرم ولې له کوره ووت اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
لارا یو خبر درته وکم خفکیږي خو نه
او به ګورم چې څه ډول خبره ده که خبره و ولې به خفکیږم
ووایا بچیا څه خبره ده لار به ولې خفکیږ
ما خو بوډا پری خودل اوس شکر روغ جوړیم
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړی
شکر دی زویا چې په خیر جوړ شوې. پتا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو.
پلاره، اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولای شم که نه؟
هو کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسې د پخوا په شان باور نه راباندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویا؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې د بله سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بې کاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ.
و سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه د مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او ښځې، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په بوله وکړي؟
هغه وختونه خو تېر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی چې دواړه زامن دي.
یاره ښځې، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شي ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا که، بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځمه.
والکه، په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي، نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفو مو یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه دې ورمات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې ارام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نه شو ته اړ باسه.
سر ماخام کوا خوبنا، بنگل ونائی کرے جانانا. لا 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 لا.
اسلام جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو، اکرم ذاتے؟
اوہ، زیم اکرم، ولی؟
والک تدلتا چکوے؟ شکر دے علاج دیوشو، خچاک سورا اس پینز باندر نا جوشو. مو خواسی هم دا د سریخو په ډنډ کې نښتي و، ته ولې بېرته راغلې؟
هو زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم.
نو چې جوړ شې بیا څه کوې چې دې مردار لکتي ته بېرته راغلې؟
های های، کور خو هغه وخت کوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي، خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي، نو دا کور هم سړي ته سور تنور شي.
ولې په کور کې مو څه خبره وه؟
بس اسلام جانه، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې، نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانه، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بېرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختی او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه، بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکې او ولاړ شه مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. اگه تام بیرته دې چټل ځای ته راغلې؟
هی هی، دا پاکی څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو راسیات پرېدا زر راکه یو پړی چې سخ خمار یم.
دغه دې بازار واخله زموږ یک دلتا پر مخ خلاصه ده. دا زه غټه پړی به درکم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دې واخله نو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مپرلوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.